السلام علیکم استاد مشهدا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د وزارت لسم کال د اپریل د میاشتې 12 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درې بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایي. په خبرونه کې په کورنیو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنګونه او روښانه مستقبل لرو. پاول خبرونه له بشیر ګواښاو.
نمړې د خبرونو سرټیګي د پاکستان پوز مشر وایي کومې سیمې چې له وسلوالو پاک شوي د غوي چاري به ملکی حکومت ته سپاري. د افغانستان په غزنی ولایت کې د طالبانو په برید کې درنه مرګ ژوبله وخته ده او ملګری ملتونه وایي په شام کې د امریکای لخوا د میزایلو بریدونو زیاتېدل ښایي دغه جګړه تر دې حده پراخه کړي چې له کنټرول ووځي. د خبرونو تفصیل. د پاکستانی پوز مشر ویلی په قبلي سیمه کې د پوزي عملیاتو ګټه د دغه سیمه په قامي بهیر کې د شریکولو سره تړلې ده. د پوز د اړیکو ادارې ISPR پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا زیاته کړه چې کومې سیمې له وسلوالو پاک شوې دي د غوي تنظیم دی ولسی حکومت ته ورکړل شي. نوموړي دا خبرې پرون د کور کمانډرانو په غونډه کې کړې. پرون په همدې حال کې د ملکن ډیویژن کمشنر ظهیر الاسلام خبري غونډې ته ویلي چې په دیر کې د پوز چیک پوسټونه پولیسو ته سپارل شوې دي. د یادونې ده چې د پښتنو حقونو لپاره راپاڅېدلي پښتون ژغورنې غورځنګ له غوښتنو یوه ده هم وه چې پوزي چیک پوسټونه د کم او کرفیو لګول دې ختم کړل شي. د بشري حقونو لپاره کارکونکو اداره د بخښنې نړیوال سازمان امنيستي انټرنیشنل نن په یو رپورت کې وایي چې پاکستان او ایران په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې ډېرو خلکو ته پکې د مرګ سزاوي ورکړل شوې دي. د دې ادارې د مرګ سزاګانو مخنیوي څانګې سلاکاري کیارا سنجورجیو نن د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې پروسه کال 70 کسان پانسي شوې دي. دا غي په خبره دا شمیره د 2014 کال په پرتله کمه ده خو بیا هم دوی اندېښنې لري.
مونږ د دې باوجود ځکه ډېر اندېښمن یو چې زموږ د شمیرو تر مخه له نیمایي زیات هغه کسان پانسي کړل شوي چې پوځي عدالتونو ورته له ترهګرۍ سره په تړلو جرمونو کې د مرګ سزاګانې اورولې وي.
د دې ادارې په تازه رپورټ کې راغلي چې په عمومي لحاظ په نړۍ کې تیر کال د مرګ سزاوې کمې ورکړل شوې دي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي د جولای په 15 نیټه عمومي ټاکنې کیږي نو ځکه له دې میاشتې څخه د حکومت لخوا په نوو مقرریو یا ګمارنو او د ترقیتي کارونو په تشهیر بندیز لګولې ده. د دې کمیشن وایي الطاف احمد نن مشال ریډیو ته ویل دوی نه غواړي چارواکي په دې طریقه راتلونکو ټاکنو لپاره د خلکو رائے ترلاسه او ځان لپاره کمپاین وکړي.
د یکم اپریل نه چې سونه وفاقي او صوبایي حکومتونو کې برتای کیږي په دې برتو باندې الیکشن کمیشن پابندی لګولې ده او د دې نه علاوه دا پابندی هم لګېدلې ده چې په ترقیاتي کارونه کم چې د یکم اپریل نه وروسته کیږي یا دغه ایڈورټیزمنت کیږي تشریح کیږي یا هغه اناؤنس کیږي چې په فلاني ځای کې روډ جوړیږي او ترقیاتي کارونه به کیږي په دې باندې هم پابندی لګولې ده.
د الطاف احمد په خبره دوی کوښښ کوي چې د جولای په میاشت کې داسې شفافې ټاکنې وکړي چې ټولو سیاسي ګوندونو ته د منلو وړ وي. نن د خیبر پختونخوا په سواد کې د کالجونو پروفیسورانو مظاهره کړې غوښتنه کوي چې خیبر پختونخوا حکومت دې دوی لپاره منظور کړي ترقی ورکولو وعده عملي کړي. په مظاهره کې شامل د کابل کالج یو استاد محمد ادریس وویل چې کدا غوښتنې د روان میاشتې د اپریل تر 18 پورې نشوي نو حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د کور مخې ته به احتجاج کوي. تر اوسه پورې حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې دغه استادانو سره ژمنه کړې وه چې غوښتنې به یې پوره کیږي. دوی پخوا له دې هم د عمران خان کور ته ورغلي وو او په بنګاله کې یې مظاهره کړې وه. بیا ورسره هغه ملاقات وکړ او د دغه غوښتنو د عملي کولو ژمنه یې ورسره وکړه. تاسو خبرونه له مشال ریډي ووري. د بے سرحد خبرلانو ادارې ریپورترز وداوت بارډرز د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د جیو نیوز ټي وی چینلونو د بهاله لپاره ګام واخلي. د ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د کیبل اپریټرز لخوا د جیو ټلویزیون نه خودل غیر قانوني کار دی. د پاکستان حکومت او د مطبوعاتو د څار ادارې پیمرا ویلي چې دوی د جیو نیوز چینلونو د نه خودو په بندیز کې لاس نه لري. خو بې سرحد خبرلانو ادارې ویلي چې د رپورټونو تر مخه دا کار د پاکستاني پوز په خوخه شوې دی، ځکه چې کیبل نیټورک د پوز په واک کې دی او د مارچ په میاشت کې په نظامي مرکزونو کې د جیو نیوز خپرونې بندې کړې وې. پوز په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي نجیب دانش نن مشال ریډیو ته وویل چې بیګا په غزنی ولایت کې پر خواجه عمري ولسوالۍ د طالبانو په برید کې د ولسوال په ګډون و افغان سرتیری او ملکی چارواکي وژل شوي دي. دغه په خبره بیګانی برید کې 15 طالب وسلوال هم وژل شوي. خو د غزنی ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی مشال ریډیو ته ویلي چې طالبانو 30 کسان وژلي چې امنیتي سرتیری او ملکی چارواکي پکې دي. طالبان هم افغان لور ته د ډیر زیان اړولو ادعا کوي. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرس او د امریکې پخوانی ولسمشر جیمی کارټر ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې په شام کې جګړه له کنټروله وتلی شي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ د شام اتحادي هیواد روس ته ویلي وو چې د میزایلو ځوابي بریدونو ته دې تیار شي. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرس پرون ویل چې د امریکا، برتانیا، روس، چین او فرانس سفیرانو سره خبرو کې په دې اړه خپل اند دیکھنا واضحه کړی ده. بلخو د امریکې پخوانی ولسمشر جیمی کارټر ایسوسیټیډ پریس خبرې ایجنس ته پرون په یوه مرکه کې پر ډونالډ ټرمپ ټینګار وکړ چې خپل هیواد په سوله کې وساتي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ تر تبړه نکړل په خبرونه کې به وره. دا پاکستان د پوز مشر په غونډه کې ویلي په هیواد کې امن پاټا په کامی بهیر کې لشاملولو سره تړلې دي. سیاستوالان سوای د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو د راتلونکو عامو انتخاباتو شفافیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
دا د الیکشن کمیشن کار دی چې په کومه طریقه باندې به مطلب چې فیر دغه کوي.
ټولې پارټیانې په کار دي متحد شي څو الیکشن په شفافیت کې.
په هفته وار پروګرام یو خانه مستقبل کې درته د فیشن ډیزاینینګ په اړه معلومات درکړو.
ما د آرټ سره په ډېر زیات شوق وو. زما کلر کمبینیشن د پکچر د دې چې ما ډېر زیات شوق وو. کور کې به ما ډیزاینینګ کول، فیملي کې به مطلب ډیزاینینګ وو، کپرو والا شو به هغه ما کول.
پولیس پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو. مشال ریڈیو سروس تاسو د مشال ریڈیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان پوز وای په هیواد کې د امن ګټې او خواږه د خلکو له خواهشاتو سره سم د فاټا په قومي بهیر کې له شاملولو سره تړل شوی. پرون مازیګر په پنډه کې د کور کمانډرانو غونډې پر مهال د پاکستان د پوز مشر حکم ورکړی چې له وسلوالو څخه پاکې کړل شوې سیمې چې کله ولسی انتظامیې ته سپارل کېږي نو باید دا خبره په پام کې ونیول شي چې د ثبات او پرمختیا ګټې تر عامو خلکو پورې ورسیږي. د عبدالحی کاکر رپورټ.
د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر د فوج د مشر جنرال قمر باجوا په مشرۍ کې د کور کمانډرانو تر غونډې وروسته خبر پاڼه خپره کړې چې پکې ویل شوي په غونډه کې د جیو ستراتیژیک ماحول او د هیواد د امنیت جاج واخیستل سو. د خبر پاڼې له مخې جنرال قمر باجوا وویل چې په پاکستان کې د امن ګټې له دې خبرې سره تړل شوي چې فاټا د خلکو له خواهشاتو سره سمه په قومي بهیر کې شامل کړل شي. د فوج مشر دا خبره په داسې حال کې کړې چې د فاټا سیاسي اتحاد پرلپسې توګه دا تورونه لګوي چې ځینې سیاسي ګوندونه او قوتونه د فاټا اصلاحاتو د عملي کولو په مخ کې خنډ دي. په دې اړه په قومي اسمبلی کې د باجوړ استازي شهاب الدین خان پرون مشال ریډیو ټول چې پارلمان، واکمن ګوند او د هغه دوه اتحادي پارټیانې د فاټا اصلاحاتو د عملي کېدو په مخ کې خنډ دي. خو د پوینا د اصلاحاتو له مخې چې به قبایلي سیمو ته کمی پیسې ورکول کېږي هغه هم یو مهم خنډ دی.
ارب روپیے
قاسم شابودین خان په اصلاحاتو کې د خند پاړه د واکمن مسلم لیگ نون اتحادي ګوندونو نوم وانخس خو البته تر دې وړاندې نوموړي په مختلفو مرکو غونډو کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فزرمان ډله یاد کړې ده. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ پرون مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال ادعا وکړه چې اصلاحات ځکه نسي عملي کېدلای چې د فاټا اولس د دې مخالف دي.
جزیات کے دا ختم کر دی پاٹا پن مختاری برقرار ساتر ہوا رہی مختاری نو دوی دا دیو جنس کا بنا ہے پاٹا اڑ سکے مخالف دے نہ دا حکومت اتوان کر دے نہ دا پارلیمنٹ اتوان کر دے نہ دا بچہ اتوان کر دے پاٹا پخبت ہے پشان دا نور اختیارات پر کور پکار دے اور دیو سیار آغین ناول مادی دا ختم کور پکار دے.
د پوز د عامه اړیکو په بیان کې د هم ویل سوي دي چې جنرال قمر باجوا د غونډې پر مهال حکم ورکړ چې له وسوالو څخه د پاک کړل سو سیمو واک ولسی انتظامی ته د سپارل پر مهال باید د خبره په پام کې ونیول سي چې د پرمختیا او ثبات ګټه تر خلکو پورې ورسیږي. د فوج د لوړ پوړي غونډه په داسې حال کې سوي چې د پښتنو په جګړه ځپلو سیمو کې د ځوانانو یو سازمان پښتون ژغورنې غورځنګ یو تحریک پیل کړی دی. دوی غوښتنه لري چې په فاټا کې د خلک پر امنیتي پوسټو زورول کېږي، تر ناوړي پیښو وروسته د کرفیو نه لګیږي، لا درکه کړل سوي کسان دي عدالت ته حاضر کړل سي او د پښتنو ماورای عدالت وژنې دي ودروسي. پښتون ژغورنه غورځنګ ادعا کوي چې حکومت کړې ژمنې نه دي پوره کړې، خو حکومت وایي چې ځینې ژمنې پوره کړې دي.
دا و عبدالحی کاکړ د پاکستان انتخاباتو کمیشن په ملک کې د نوو نوکریانو ترقیاتي کارونو په ورکړه بندیز لګولې دي. یادې ادارې ویلي چې دا بندیز د اپریل لومړۍ نیټې څخه عملي شوي. د دوی په وینا الیکشن کمیشن به له دې امر څخه هیڅ سرغړونه ونه مني. وریوال کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د انتخاباتو ادارې یا الیکشن کمیشن اعلان کړی دی چې نه اوسنی صوبایي حکومتونه او نه هم مرکزی حکومت له دې وروسته فنډونه خرڅولای سي. د یاد ادارې ویاند الطاف احمد د چهارشنبې په ورځ مشال رادیو ته وویل چې دا بندیز د اپریل له لومړۍ نیټې څخه عملي شوی دی.
د یکم اپریل نه چې څونه وفاقي او صوبایي حکومتونو کې برتۍ کیږي په دې برتو باندې الیکشن کمیشن پابندی لګولې ده، او د دین علاوه دا پابندی هم لګېدلې ده چې په ترقیاتي کارونه کم چې د یکم اپریل نه وروسته کیږي یا دغه ایډورټیزمنت کیږي تشریح کیږي یا هغه اناؤنس کیږي چې په فلانی ځای کې به روډ جوړیږي او ترقیاتي کارونه به کیږي، په دې باندې هم پابندی لګولې ده.
الطاف احمد وویل چې د دې هدف ټولو سیاسي ګوندونو ته د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو ډول فضا برابرول دي.
د دې واحد مقصد دا دی چې ټولو ته راتلونکي الیکشن کې شفافیت ملو شي، چونکې وخت ډېر لږ پاتې دی، لہذا الیکشن کمیشن داسې هیڅ اقدام نه کوي چې هغې باندې نه مني چې هغې باندې د الیکشن په شفافیت او د الیکشن په فیرنس باندې سوال چوتېږي، لہذا دا پابندي لګولې ده.
په پاکستان کې د صوبایي او قومي اسمبلیو لپاره عامي ټاکنې د روان کال د جولای په منځ کې ترسره کیږي. د زیاتره ګوندونو لخوا د دې ټاکنو د شفافیت په اړه اندېښنې شودل سوي دي او دوی غوښتنه کړې ده چې د انتخاباتو کمیشن باید ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې واخلي او د انتخاباتو شفافیت باوري کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په سوات منګوره کې د پریس کلب مخې ته د بیلابیلو کالجونو پروفیسرانو احتجاجي مظاهره کړې. احتجاج کوونکي استادان وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت له دوی سره امتیازي سلوک روان کړی او د دوی منل شوې غوښتنې چې پکې سرویس سټرکچر شامل دي نه پوره کیږي. د مشال ریډیو خبریال اورو.
سوات منګوره کې د پریس کلب مخې ته د سوات سره تعلق لرونکو یو شمېر پروفیسرانو د صوبایي حکومت په ضد احتجاجي مظاهره کې وویل چې څو میاشتې وړاندې دوی غوښتنې پوره کولو لوزونه شوي ول، ولې تر دې دمه نه دي پوره شوي. په کابل کالج کې پولیټیکل ساينس خوندونکی استاد محمد ادریس وایي
زموږ مطالبات دا دي چې زموږ اپګریډیشن مسله وه، زموږ د کالجونو د بورډ اپ ګورننس پروګرام جوړولو چې هغه پرایوټایزیشن دی دغې خلاف دغه هغه هم موږ ته اوسه پورې نه دی کلیئر شوی. د دې نه علاوه مطلب د نورو ټولو محکمو اپګریډیشن او د هغوی الاونسونه ګورنمنت ورکړی دی صرف ټیچر ته نه دی ور ملاو شي د دې لپاره مونږ هم مطالبه کوله څنګه ډاکټر زنور ته ملاو شي دی
یو بل استاد شبیر الله خان چې په جانزیب کالج کې اسسټنټ پروفیسر دی زیاتوی چې صبح کې د واکمنې پارټۍ پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دوی ته بنیګالا کې باور ورکړو چې د استادانو غوښتنې به پوره کیږي
په بنیګالا کې عمران خان په خپل باندې د چیف سیکرټری او د وزیر اعلی د دوانو ضمانت واغس چې لکه د دوه مطالبات په بالکل منظورې او زړه زمينیم کدا ونه شو او ټیم سونه راکو جی یو میاش پاغه یو میاش کی جی بیا منګه خیر موږ انساني موږ صبر وکړو یو میاش دوه میاش درې نن تاسو ګورئ جی 19 اکتوبر وس هغه سمری چې ګنار کله وای وزیر اعلی ته لاړه کله وای نه واپس شو
د پروفیسورانو اتحادیه خیبر پختونخوا مرستیال صدر او کابل کالج کې زوالو جی خودون کې پروفیسور ډاکټر محمد رسول خان وای کچره دغه وختن روانه ونی کی پوره نشوي نو دوی به یو ځل بیا د صبح په کچلو احتجاج کوي
نن چې ونه هغه صرف خپل احتجاج ریکارډ کولو او کفرس کا د حکومت سره بیا یو 15 ورځې 17 تاریخ پورې که 17 پورې ونه شو نو بیا به دا ټوټل په جمع اسکولونو والا کامرس والا هایر ایجوکیشن کالجز والا بورډ والا دا ټوټل به ان شاء الله جزو بنی غالا تا او عمران خان ته به دا وعده ور یادو چې یاره ته زمونږ ګارانټر وی یا ضامن وی چې دا مسلې به په درلزه حل کوم او تا حل نکړی شوې
پروفیسران جاته وی چې صرف سواد کې د خزو استادانو به شمول د 1500 پورې پروفیسران د حکومت لخوا د امتیازي سلوک کار دي او دا احتجاج د خیبر پختونخوا په نورو ضلعو کې هم روان دی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې پرون ماښام د صوبایي کابینې غونډه شوې چې پکې د ځینو قوانینو د منظوره علاوه مهمه فیصلې هم شوې دي په دې کې په سکولونو کې د ماشومانو د جسماني سزاګانو مخنیوي او په عدالتونو کې د دیواني مقدمو فیصله په یو کال کې دننه د کولو قوانین شامل دي په دې اړه عبدالحی کاکړ اورو
د خیبر پښتونخوا د کابینې د غونډه په پېښور کې په سیول سیکریټریټ کې وسوه تر غونډې وروسته د وزیر اعلی څنګهړي صلاحکار او د اطلاعاتو پخوانی صوبای وزیر مشتاق غنی له خبریالانو سره د غونډې حال شریک کړ نوموړي وویل چې په غونډه کې په سکولونو کې د ماشومانو د وهلو د مخنیوي د قانون مسودې منظوري ورکړل شوه
له دې قانون سره به په سکولونو کې د جسماني سزاګانو مخه ونیول شي حکومت د پیښور های کورټ په حکم په دې اړه قانوني مسوده تیار کړې ده دا قانون به د صوبې په ټولو سرکاري او شخصي سکولونو باندې عملي کیږي د خلاف ورزي په صورت کې به شپږ میاشتې قید یا 50,000 روپۍ جرمانه یا به دواړه سزاګانې ورکول کیږي په دې سلسله کې د شکایاتو د ازالې لپاره د ضلعو په سطح کمیټه هم جوړه کړل شوې ده
مشتاق غنی زیاته کړه چې د خلکو د مقدمو په اړه هم صوبایي کابینې د قانوني مسودې منظوري ورکړې ده
د دې قانون له مخې به د وکیلانو حاضري یقیني کول د مقدمو په تیزۍ سره سرته رسولو طریقه کار ښه کول او د وخت د ضایع کولو د مخنیوي لپاره نظام جوړ کړل شوی دی د دې تر مخه به د مقدمو فریقینو ته معلوم تاریخونه ورکول کیږي دیوانی مقدمو د سرته رسولو لپاره د وخت تعین شوی دی زموږ حکومت لومړی حکومت دی چې د دیوانی مقدمو فیصله په یو کال کې د کولو لپاره قانون سازی کړې ده او موږ په دې اړه د پېښور های کورټ مننه کوو
مشتاق غنی دا هم وویل چې د صوبایي کابینې په غونډه کې د 400 لپاره د ترقیاتي فند منظوري هم ورکړل شوه
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
دنڑے رنگنا
دنڑے حیرانوں کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چار شمبے او خالی پاورز
اور دلے مہیروی
د پاکستان یو شمیر ګوندونه وایي دوی د راتلونکو عامو انتخاباتو شفافیت په اړه جدي اندېښنې لري دوی وایي د انتخاباتو پر اداره غږ کوي چې د هیڅ یو چا مداخلت او فشار ونه مني خو داسې ګوندونه هم شته چې وایي دوی پر انتخاباتو کمیشن باور لري او د راتلونکو ټول ټاکنو پر شفافیت هیڅ اندېښنه نه لري بوریوال کاکړ د پاکستان د لویو ګوندونو له غړو سره غږېدلی او دا رپورټ یې تیار کړی دی
دا اندیشنه یوازې د مسلم لیگ نون د مخکښ نواز شریف نه بلکې د زیاترو لوی ګوندونو ده خو پښتنه دا ده چې د شفافو انتخاباتو لپاره څه کول پکار دي د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ اخونزاده چټان وایي دوی د شفافیت په اړه اندیشمن دي خو د په وینا تر څو چې په ولس کې د ووټ د ارزښت په اړه شعور نه وي راغلی تر هغه وخت به شفاف انتخابات ډیر ګران وي
چې په یو ځای کې منتخب نماینده خرچیږي، خپل ووټ خرڅوي، خپل ضمیر خرڅوي، په هغه ځای کې به د باجوړ د عوامو نه، په هغه کې به ته د انټیریئر پنجاب د عوامو نه، د انټیریئر سند د عوامو نه، په هغه کې به ته د بلوچستان د سردارانو لاندې چې کوم خلک ناست دي، هغوی نه څه توقع وکړي چې دا به خپل ووټ راواخلي او د دې به په صحیح طریقې سره استعمال وکړي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین ویل دوی هم د راتلونکو عام انتخاباتو د روڼوالي په اړه خدشات لري، خو د ده په وینا د پاکستان د انتخاباتو کمیشن باید د سیاسي ګوندونو اندېښنې لرې کړي.
دا د الیکشن کمیشن کار دی چې په کومه طریقه باندې به مطلب چې فیر مطلب چې دغه کوي، نو مونږ وته وایو چې به شفاف الیکشن په کار دی، بس په دې خبره باندې لکه دا یو اسانه خبره ده.
د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ سېنیټر عثمان کاکړ وای دوی ته وار لمخه په غیر مستقیمه توګه ویل سوی چې هیڅ یو چوکۍ به ونه ګټي. دا چې شفاف انتخابات څنګه باور کېدای سي، عثمان کاکړ ویل ټول ګوندونه به د دې لپاره یو بل تلاس ورکوي.
ټولې پارټیانې په کار دي متحد شي څو الیکشن په شفافیت کې، د الیکشن کې بس کوم ضابطه اخلاق کوډ اف کنډکټ پر دې به ټول دو د هیڅ مداخلت په نمونو د ولس د ویلو کو ته ووټ غا د استبدشنل سي بنو کو سیمر به کامیاب کړي. د ولس د ووټ اخیستل دا چې ناکام سان خو د استبدشنل په وجه باندې کامیابی علاقه.
د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مخکښ او پخوانی سېنیټر ثنا بلوچ مشال راډیو ته وویل دوی په تیرو انتخاباتو کې هم اندېښنې درلودې، کوم چې د ده په وینا درستی ثابته شوې. دی وای دا ځل د انتخاباتو کمیشن ته پکار ده چې له اوسه پر هر څه ژور نظر وساتي.
الیکشن کمیشن ته باید چې یو اگر خبر ملاوي جي هغه چې دا انټيليجنس طریقه کار دا سه خپل جوړ کی او ګوري چې اگر دا دوی دا سه الیګل کار کې یا په الیکشن ریګینګ کې یا په پیسې استعمال کې ملوث دي، باید الیکشن کمیشن د دوی باندې نوټیس واخلي. ولی چې خلک باور او بیسه جمهوریت سرګر سره پورته سوي دي، او د دې یو وجه سبب هم دغه دي چې دا الیکشن کې چې پیسې استعمال دي، الیکشن کمیشن چې دا کمزور حکمت عملی دي، بالخصوص د ډیورینګ الیکشن یو میاس دو میاس شمل دي، هغه کې ډیر زیات کمزوري دي، د دې وجه الیکشن کې ډیر زیات مسلونه جوړي.
د تحریک انصاف ګوند له ذمهوار کسانو سره مهم په دې اړه د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه سو. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مخکښ مولانا ګل نصیب بیا وای دوی اوس مهال هیڅ اندېښنې نه لري.
الیکشن کمیشن چې تر اوسه پورې څومره کارونه کړي دي او د اعتماد او ستاینې وړ دي، او که چرته یو مشکل پې خېدو نو موږ به الیکشن کمیشن حکومت په هغې باندې خبرو چې د هغه مشکل لاره ونیسي. دې وخت نه داسې خبرې کول چې هغه د الیکشن په باره کې شکوک او شبهات پیدا کړي، زما په خیال دا د سیاسي فضا لپاره مناسبه نه ده.
ټاکل شوې ده چې په پاکستان کې عام انتخابات د روان کال په جولای میاشت کې ترسره شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه رپورت کې وایي پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چرته چې په 2018 کال کې زیات کسان په دار ځړول شوي، خو رپورت دا هم وایي چې په پاکستان کې د 2018 کال پر تله تیر کال 30% کمې د مرګ سزاګانې ورکړل شوې وې. خو دا سازمان وایي د اندېښنې وړ خبره دا ده چې له نیمایي زیات هغه کسان پانسي کړل شوي چې پوځي عدالتونو ورته د مرګ سزاګانې اورولې وې. نور تفصیل اسرار مومن نورو.
د بخښنې نړیوال سازمان د زیارت په ورځ په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په نړیواله کچه د مرګ په سزاګانو کې کمی راغلی، خو بیا هم پاکستان یو له هغو 15 هیوادونو دی چې پکې په 2018 کال کې زیات کسان پانسي کړل شوي. دا سازمان وایي دا تایید شوی چې په 2018 کال کې پاکستان 60 کسان په دار ځړولي. رپورت دا هم وایي چې په پاکستان کې د 2018 کال پر تله تیر کال 30% کمی د مرګ سزاګانې ورکړل شوي. خو د بخښنې نړیوال سازمان د مرګ سزاګانو مخنیوي څانګې مشاوره کیارا سنجور جیو د شورو په ورځ له مشال ډو سره په خبرو کې ویل که څه هم د 2018 کال پر تله په پاکستان کې تیر کال د مرګ سزاګانې کمې وي، خو د دې باوجود دوی ځکه اندېښمن دي چې دغه سزاګانې زیاتره پوځي عدالتونو ورکړې دي.
highly concerned about the fact that nearly half
mung da de bawajood zaka de randekhman yu che zamung da shmero tar makha la ni mai ziyat ha ga kasan pan sikral shwi che pozi adalatuno warta la tarha gare sara patadulo jurmuno ki da mark saza ga ne awra wali wi
for terrorism related offenses by military court.
د پاکستان سپریم کورټ بار پخوانی مشر خواجه انور احمد نن د زیارت پورز لمشال لو سره په خبرو کې ویل چې په پوځي عدالتونو کې د انصاف تقاضې په سمته غا ځکه نه پوره کیږي چې په دې عدالتونو کې د اورول شو سزاګانو خلاف د پاکستان په اعلی عدالتونو کې اپیل نشي کېدی او د دې سزاګانو توثیق به د پاکستان د پوځ مشر کوي. نوموړی وایي له پاکستان پرته هیڅ شرطه داسې نشته چې د انصاف دوه متوازي نظامونه وي. خود په خبره پاکستانی پارلمان په عین کې په یوشتم ترمیم کولو سره پوځي عدالتونه ځکه جوړ کړل چې په خبره یې سیول عدالتونه ترګرو ته سزا نشي ورکولی. خو قاضی انور وایي باید په ملکی عدالتونو کې موجود نیمګړتیاوې لرې کړل شي او د پوځي عدالتونو د کار موده نوره ونه غځول شي.
ما کوم تاسو چې دا د دې عدالتي نظام ناکامیابۍ ده دا یو سم امندمنت په سبا د منځو شو په دې دغه کې جواز ده دہشت شہادت طریقہ گواہ نو بچا تھا پتا بھی اونا دا بھی چچا سے گواہی کرے دا اونا دا طریقہ ساتھ دیکھی.
یا دی وی چې په 2014 کال کې په پېښور ارمی پبلک سکول تر برید وروسته په پاکستان کې د دوو کالو لپاره پوځي عدالتونه جوړ کړل شول. خو تیر کال بیا د دې موده د کال 2019 پورې وغځول شوه. په وزوایي په دې عدالتونو کې په پېښور ارمی پبلک سکول د برید کوونکو په ګډون نورو وسلوالو ته د مرګ او نورې سزاګانې اورول شوې. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه رپورټ کې دا هم ویلي چې دا وخت په پاکستان کې لږ تر لږه 5000 کسان داسې دي چې د مرګ سزاګانې ورته اورول شوې.
د اسرار عالم مومن رپورټ تاسو اوریدلو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د شام د بوران پاړه په ټویټر د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ بیان نړیوال خبرګونونه پاره ولیدي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په بیان کې ویلي چې روس اجمنه کړې چې کله هرې خوا پر شام د توغندو برید وشو نو دفاع به کوي. د ویلي روس ته تیار وي ځکه چې امریکا به پر شامي رژیم د کیمیاوي وسلو د مشکوک برید په خبرګون توغندي وروي. په امیر ساحل د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څنګه رپورٹ مهمې برخې تاسو ته دروروي.
د ملګرو ملتونو مشر او د امریکا یو پخوانی ولسمشر خبرداري ورکړی دی چې د شام د جګړې له کنټرول د وتلو مخه دی ونیول شي. دوی دا بیان تر هغه څو ساعت وروسته ورکړی دی چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر د شام ملګری هیواد روسیې ته وویل چې د کیمیاوي وسلو تر مشکوکې حملې وروسته د توغندیو ځوابي برید ته تیار اوسي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرز د چهارشنبې پر ورځ ویل د وسنی ولاړ حالت په اړه سخته اندېښنه لري. د په امنیت شورا کې د ویټو لرونکو هیوادونو یعنی امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیې او چین پر سفیرانو غږ وکړ چې له کنټروله د حالاتو د وتلو مخه دی ونیسي. هلته د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر له اسوسییټډ پریس اژانس سره په مرکه کې پر ټرمپ ټینګار کړی چې د امریکا سوله برقراره وساتي او د شمالي کوریا، روسیې یا شام په اړه چیلنجونه زیات یا شدید نه کړي. درې نوی کلن کارټر ویلي چې که ټرمپ په شام کې د کیمیاوي وسلو د مشکوک برید په غبرګون یو ځل هم د روایتي یا دودیزو توغندیو حمله وکړه نو دا ډیره خطرناک ثباتېدای شي او د اټومي وسلو لرونکو امریکا او روسیې ترمنځ حالات ډیر خرابولی شي. د اپریل پر 11 ټرمپ ویل روسیې ژمنه کړې چې پر شام ورول کېدونکي ټول توغندي ولي. د پر ټویټر ولیکل روسیا د تیار اوسي ځکه چې امریکا به د توغندیو برید کوي. د اپریل پر 10 د شام په دوما کې د کیمیاوي وسلو په مشکوک برید کې 43 کسان ووژل شول. شام او روسیا وایي دا د کیمیاوي وسلو حمله نه وه او دا چې د شام حکومتي ځواکونو نه ده کړې. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر هم په دې حالاتو کې له احتیاطه د کار اخیستو غږ کړی دی او د سختو نتایجو یا عواقبو خبرداری ورکړی دی. د ټرمپ د بیان په ځواب کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي توغندي باید پر ترهګرو وورول شي د شام پر قانوني حکومت نه. د روم یا مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې روسیې، فرانسې او برتانیې د خپلو اوبتلونو او توغندیو ځای بدل کړی او داسې ښکاري چې پر شام د حملې تیاری کوي. هلته د اپریل پر 11 د ایران د ستر مذهبي مشر یو مشاور علي اکبر ولایتي ویلي چې تهران به د بهرني یرغل په صورت کې له شامي حکومت سره ولاړ وي. د شام د شاوخوا وکلنې کورنۍ جګړې د پراخېدو یا شدیدېدو د ویرو له کبله د ونډو نړیوال بازارونه هم تاواني شوي دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو غوږی په راتلونکي نیمه ګړی کې ستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو د ماسپښین درېیم نیمې بجې کېدونکي دي. اول به لنډ خبرونه له بشیر ګواښوارو.
د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه پرون د کور کمانډرانو په غونډه کې ویلي چې په قبایلي سیمه کې د پوځي عملیاتو ګټه د دغې سیمې په قومي بهیرګي د شریکولو سره تړلې ده. د پوز د عامه اړیکو ادارې ISPR پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د پوز مشر همداراز زیاته کړې چې کومې سیمې له وسلوالو پاک شوې دي، د هغو انتظام د پولیسي حکومت ته ورکړل شي. د بشری حقوقو لپاره کارکونکو ادارې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل نن په یو تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان او ایران په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې ډېر خلکو ته پکې د مرګ سزا ورکړل شوې. پاکستان کې تیر کال د دې رپورټ تر مخه 60 کسان پنځه شوي دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وان الطاف احمد نن مشال ریډیو سره خبر ویل چې د جولای په 15مه نیټه عمومي ټاکنې کېږي، نو ځکه له دې میاشتې څخه د حکومت لخوا په نوو مقرریو یا ګمارنو د ترقیتي کارونو په تشهیر بندیز لګولی دی. نن د خیبر پختونخوا په سوات کې د کالجونو پروفیسورانو مظاهره وکړه او غوښتنه یې وکړه چې خیبر پختونخوا حکومت دی دوی لپاره منظور کړي ترقی ورکولو وعدې عملي کړي. تر اوسه حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دغو استادانو سره ژمنه کړې وه چې غوښتنه به یې منل کېږي. د بے سرحد خبرلانو ادارې رپورټرز وداوت بارډرز د پاکستان پر حکومت غکړې چې د جیو نیوز ټی وی چینلونو د بحالۍ لپاره ګام واخلي. جیو نیوز ټی وی چینلونه د کیبل اپریټرز لخوا بند شوې دي. د پاکستان حکومت او د مطبوعاتو د څار ادارې په امرا ویلي دوی د جیو نیوز چینلونو د نه ښودو په بندیز کې لاس نه لري، خو بے سرحد خبرلانو ادارې ویلي د رپورټونو تر مخه دا کار د پاکستاني پوز په خوښه شوی دی. تر اوسه پورې پوز په دې اړه څه نه دی. د افغانستان د غزنی ولایت مرستیال امنی قومندان رمضان علی موسینی نن رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې بیګا پر خواجه عمری ولسوالۍ د طالبانو په برید کې 14 کسان وژل شوي دي. دا هغه په خبره په دې حمله کې تر 40 ډیر طالبان هم وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرس او د امریکې پخوانی ولسمشر جیمی کارټر ولسمشر جون ټرمپ ته خبرداری ورکړه چې په شام کې جګړه له کنټروله وتلې شي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ د شام اتحادیې بعد وروسته ویلي وو چې د میزایلو زوردي بریدونو ته تیار شي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ ترته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې تاسو د ساينس ټکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات اورئ. دغه پس یو بل ونیس پروګرام روښانه مستقبل هم لرو. را سره اوسئ.
دا مشال اړې 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنې. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. دا نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی د خبروم چې مریخ سیارې ته لیږل شوی د ساينس لیبارټری په نامه مشهور خلای ګاډي کیروسیټي روور 2000 ورځې مکمل شوې دي. کیروسیټي خلای ګاډي په مریخ سیارې د اوبو وچ ډنډونو پلټنې کوي. په دې موده کې خلای روبوټ ډېرې زیاتې څېړنې هم کړي دي. په دې کې ځینې ساینسدانانو د نور جاج لپاره منتخب کړي هم دي. د نړۍ ساینسدانان هر ورځ د کیروسیټي خلای ګاډي نه ترلاسه شوي تصویرونو جاج اخلي. په مریخ سیارې موجود خلای ګاډي لومړی تصویر په 2012 کال د اګست په 15مه ځمکه ته لیږلې وو. په هغه وخت کې ساینسدانانو اندازه ولګوله چې دا مشن به کامیاب وي. ساینسدانانو چې کله کیروسیټي خلای ګاډي په مریخ سیارې چلول شروع کړ، نو په لاره کې کاڼي او نور شیزونه ول. د هغه کاڼو او کمرو جاج اخستو وروسته یوه خبره مخې ته راغله چې په هغه ځای کې 4 اربه کاله مخکې دنګ غرونو په منځ کې لوی سیندونه بهېدل. ساینسدانان کوشش کوي چې په مریخ سیارې د کمرو په وجود کې راتلو په اړه ژورې څېړنې وکړي. اروپایي خلایي اداره هم مریخ سیارې ته د خلایي ګاډي لیږلو پلان لري. د امریکا خلایي ادارې ناسا کیروسیټي خلایي ګاډي لومړني تصویرونو جاج اخستو وروسته ساینسدانانو ویلي و چې په هغه ځای کې د اوبو ډنډونه څنګه جوړ شوي وو. کیروسیټي خلایي ګاډي په هغه ځای کې کنستل هم کړی وو او په خاورو کې موجود نایتروجن ذرات یې معلوم کړي وو. ساینسدانان دا معلومولو کوشش کوي چې آیا په مریخ سیارې د ژوند اثرات موجود ول او که څنګه. د کیروسیټي خلایي ګاډي لري د تصویرونو په مرسته د مریخ سیارې ماحول په اړه ډېر ګټور معلومات هم ترلاسه کړي دي. د دې ترڅنګ کیروسیټي خلایي ګاډي سیلفیانو اخستو کې هم مهارت ترلاسه کړي دي.
په ژوند کې نوی کار حوصله وي نو هر څه ممکن کېدی شي. د مثال په توګه یو فلم کتو سره یو جاپانی جنۍ ساینسدانه جوړه شوې ده. امبر ینګ په سکول کې کتابونو لوستلو ستړی کړی و ځکه نوی کار په لټه کې شوه. امبر یو ورځ د هالیوډ مشهور فلم ګریویټي وکتو. په هغه فلم کې ښودل شوی و چې څنګه نړیوال خلایي مرکز د یو پیښې په نتیجه کې تباه شي. د فلم کتو وروسته امبر په ذهن کې دا پوښتنه راپورته شوه چې حالات مصنوعي سیارې سیړونو لپاره انجن او نور خلایي جازونه لیږل کیږي، خو د پیښو وروسته د دغه خلایي جازونو ملبا چرته ځي. همدغه خیال سره امبر پریکړه وکړه چې داسې یوه لاره ولټول شي چې د هغې په مرسته په خلا کې موجود ملبه نورو خلایي مشینونو لپاره خطر جوړ نشي. امبر وایي چې ډېر په کم عمر کې یې ښې نتیجې ترلاسه کړې او په مستقبل کې هم د ښه کارونو حوصله لري. د دوی په خبره په خلا کې تباه شوي سټلایټس ډېره ملبه موجوده ده او ځمکې ګیر چاپیر ګرځي. که چېرې یو نوی سټلایټ خلا ته لیږل کیږي نو د دې امکانات زیات وي چې ملبې سره د خلایي جاز ټکر هغه تحقیقاتي منصوبه ناکامه کولی شي. د امبر د تحقیق تر مخه دا وخت د ځمکې شاوخوا 15 کروڑ خلایي ملبه ګرځي. امبر د دې معلومولو کوشش کوي چې په دې کې کومه ملبه څومره زړه ده. امبر امید لري چې دوی په کوششونو به په مستقبل کې سټلایټ او خلایي جازونو ترمنځ د ټکر مخنیوی ممکن کېدی شي. په مراکش کې په کوڅو کې کچرا راغونډونکي ځوان جنې د خپل سیالي ګټلې ده. د مراکش په کوڅو کې 25 کلن سنا ماتات نومي جنې کچرا راغونډوله او د صفایي یو مقامي کمپنۍ سره ملازمت کولو. سنا د خپلو بچو او کوروالو کفالت لپاره مزدوري کوي او د خپل سیالي هم ګټلې ده. دی وایي چې اعزاز ترلاسه کولو باندې ډېر زیاته خوشاله ده. په کینیا کې د نړۍ اخري سپین نر ګینډا مړ شوی دی. دا خبره د سودان نومي نایاب نسل ګینډې ساتونکو کړې ده. دا نایاب ګینډا په هر وخت د کینیا په اولډ پیچ پیچا کنزرویټری کې ډېر په احتیاط سره ساتل شوی و. د 45 کالو ګینډې مرګ وروسته د دې نسل دوه مادهګانې په نړۍ کې پاتې شوې دي. د دې مخکې په نړۍ کې د دې نایاب نسل دوه نر ګینډا خوندي ساتلو کوششونه هم ناکامه شوي و. د ګینډا نسل خوندي ساتونکي کارکوونکي وایي چې په مصنوعي طریقې د دې نسل تحفظ په تکنیک جوړولو $1 لګښت راځي. په دې لکه یو اکاونټ هم جوړ کړ شوی دی چې د ګینډا نسل خوندي ساتلو لپاره پیسې راغونډې کړل شي. د ځین اندازو تر مخه غیر قانوني ښکار کې سپین ګینډا ښکر تر $50,000 باندې خرڅیږي. په نړۍ کې د ټولنیزو رابطو مشهورې ویبپاڼې فیسبوک 15 کروڑ صارفینو معلومات په 2018 کال کې سیاسي مقصدونو لپاره استعمالولو خبر راتلو وروسته یادې کمپنۍ په 2 ورځو کې $80 اربع نقصان کړی دی. د امریکا صدارتي انتخاباتو کې په فیسبوک او په ټویټر پاڼه تور پول شوي ول خو دواړو کمپنیو دغه تورونه رد کړي ول. د فیسبوک صارفینو معلومات سیاسي مقاصدو لپاره کارولو خبر راتلو سره په بازار کې د فیسبوک په حصص کې ډېر زیات کمی راغلی دی. د دې ترڅنګ د امریکا وفاقي ټریډ کمیشن د فیسبوک خلاف تحقیقات هم پیل کړی دی. د ایف بی خبر ایجنسی تر مخه کیمبریج انالټیکا سی ای نومي کمپنۍ د فیسبوک 15 کروڑ صارفینو معلومات غلط او سیاسي مقاصدو لپاره استعمال کړي ول. دغه کمپنۍ په برتانیا او امریکا کې دفترونه دي. په دې کمپنۍ تور دی چې د 2018 کال د امریکا ولسمشری انتخاباتو پر مهال د صارفینو شخصي معلومات یې استعمال کړي ول او تبصری او تجزیه د هغې په شان خپرې کړې وي. د دې خبرې راتلو وروسته د کیمبریج انالټیک مشر افسر الیگزانډر نیکس له عهدې لرې کړل شوی دی. بلخوا د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ د کیمبریج سکندل تسلیم کړی دی او ویلي دي چې تیروتنې شوې دي. زوکربرګ په یو بیان کې خپل صارفینو بخښنه هم غوښتې ده. د دوی په خبره په دې لړ کې ځینې بدلونونه هم راولي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم بلیک پینتر په لومړي نمبر دی. د مارول کامکس کردار بلیک پینتر لومړی ځانګړی فلم په ټوله نړۍ کې $1.2 اربع نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ټام ریډر دی چې د $170 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم آی کین اونلی امیجن دی چې د $200 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ریډ په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې 10.2 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم هیټ سٹوری فور دی چې د 10 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دل جنگلی دی. د هالیوډ سینما مشهور فلم سیکاریو دویم شلغ خپور شوی دی. دا د سیکاریو فلم سیریز دویمه برخه ده. د دې سیریز لومړی فلم په 2015 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی و او د سینما مینوالو ډېر زیات خوښ کړی هم و. د نوي فلم نوم سیکاریو ډے آف سولډاډو دی. په فلم کې د هالیوډ سینما وتلي اداکارانو کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د امریکا او مکسیکو پر پوله قاچاقبرو سره جنگ تونشي. په دې کې د منشیات اوړونکي ترهګر امریکا ته سمګل کوي او استخباراتي ادارې سی آی ای د دې مخنیوي لپاره یو ځانګړی ډله جوړه کړي. فلم سیکاریو به
جون په 9 نمایشته پر وړاندې کیږي.
I know who you are. You're the attorney whose family they killed.
Not they.
My father.
There's proof the cartel helped the terrorists get to the border.
The president's adding drug cartels to the list of terrorist organizations.
You're gonna help us start a war.
With who?
Everyone. No rules this time.
Your objective is to start a war between the Mexican cartels. Not with the Mexican government.
Good luck. Luck doesn't live on this side of the border.
د فلمونو جوړونکي مشهوري کمپنۍ نتفلکس نوې فلم دی ټایټن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په فلم کې د هالیوډ سینما مشهور اداکارانو کار کړی دی. په فلم کې خوندل شوی چې د زوحل سیارې سپوږمۍ ټایټن ته مشن لیږلو لپاره یو ځانګړې ډله جوړیږي او ساينسي تجربې پرې کیږي. دغه ډله په ځمکه د ټایټن سپوږمۍ په شان حالاتو کې ژوند تیروي چې ډېر زیات سخت وي.
No one attempts the impossible without belief in something greater than themselves.
I'll be giving you over 300 shots in the next few weeks.
With what? Our resources have been depleted. Time is running out. In 10 years, half the world's population will have starved to death. The planet will be uninhabitable. But there is one place that gives us hope. What if Titan could become our home? You will become enhanced humans, supermen. Most of you will fail. Some people will break during the training.
I never thought I'd see something like this.
Now, Rick's for the future.
You are going to be the first man on Titan.
د هندي سینما مشهور اداکار راجکمار راو نوې فلم عمری ته لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د برتانوي نژاد پاکستانی ترهګر عمر سید شیخ په ژوند جوړ دی. عمر سید شیخ په پاکستان کې د وتلي خبریال ډینل پر په وجنه کې ککړ وو. د دې فلم عکسبندي په لندن او هند کې شوې ده. دا فلم مشهور ډایرکټر هانسل مهتا جوړ کړی دی. په فلم کې خوده شوی چې عمر سید شیخ په لندن کې زده کړو ترلاسه کول وروسته څنګه ترهګر جوړ شو. فلم عمری ته بعد اپریل پر 6 نمایشته پر وړاندې کیږي.
اس راستے پہ خطروں کا سامنا کرنے کے لیے تمہیں اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہوگا. ٹریننگ کا ٹھیک استعمال کر کے ہمارے جہاد کو اپنی منزل تک لے جانا ہے
انشاءاللہ. سلام ڈاکٹر صاحب.
نام کیا ہے؟
روہت.
روہت
روہت بھائی. آئی پرومس یو ہمارے شہید بھائیوں کی قربانی ضائع نہیں ہونے دوں گا. ایک خون کے قطرے کا حساب دینا ہوگا ہندوستان کو.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. په روښانه مستقبل خپرونه کې درته نن د فیشن ډیزاینینګ په اړه معلومات درکو. دا خپرونه هر هفته منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. پوهان وای په 20مه پیړۍ کې ځوانان د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دي چې پکې د اعلی تعلیم او کار روزګار لپاره دوی د سختې مقابلې نه تیریږي. خو بلخوا د کار روزګار داسې یو شمیر نوې پېښې مخې ته راغلي چې وړاندې د پښتنو په ټولنه کې عام نه وي. په دې کې یوه د فیشن ډیزاینینګ یا په نوي او مختلفو اندازونو کې د ښځو او سړو د پاره د جامو جوړول دي. په پښتنو کې به پخوا زیاتره د ښځو په جامو کې د فیشن ذکر مخې ته راته، خو اوس د هلکانو او سړو په جامو کې هم فیشن زیات شوی او هم له دې وجې د جامو جوړولو لپاره فیشن ډیزاین کول یو لوی کاروبار ګرځېدلی دی. د دې هفتې په روښانه مستقبل کې به د دې کاروبار په اړه معلومات درکوو. محمد علي چې په پېښور کې د فیشن ډیزاینینګ کامیاب کاروبار کوي د خپل تعلیم په حق لوي.
بچپن خل کو تو شوق آرٹ طرف شوق ہو ڈرائنگ طرف تھا جمع کلر کمبینیشن پکچر شوق ہو کو کے پی کے اور مطلب مسئلہ تھا 10 years بیک اور 15 years بیک چھ میٹرک نپس پر فیلنس پر دادا آپ پتہ نا اپن کیریئر سو سلیکٹ کی مدد ماں سر ہم سوچ ماں کا کیریئر پتہ نہ ہوا ماں بیا سی او کو اگر نپس ماں گریجویشن اور بھی ماسٹر جو کو شوق جو آرٹ طرف تھا نو آگے سر سر جی اور فیملی طور سے پتہ پکتا نہیں کہ میرا انکریجمنٹ میں بھی دیسی طرف سے آپ لوگ نہ فیملی طرف سے انکریج گئی اور نہ اٹموسفیئر انکریج گئی.
نوموړی زیاتوي چې د کورنۍ په خوښه یې نور تعلیم هم جاري ساتلی وو او د خپل شوق لپاره یې د فیشن او ډیزاین سلسلې ته هم دوام ورکړی وو.
نو ورسره ورسره کور کې به ما ډیزاینینګ کول خپل کلبینګ کمبینیشن کورونو کې چې څومره فیملی کې به مطلب ډیزاینینګ وو کپڑو والا شو وہ ڈونیشن آ گئے کہ ہر سب آگا مما کون کو جی رو رو فیملی والا پوچھ جی ڈاکو خا آگا دے نو بیا رو رو جو اسٹیبلشمنٹ طرف کرا لوں بیا جیسے چلو جمع جاب شروع کو مطلب جمع کوالیفیکیشن ایجوکیشن میں جمع جاب شروع ہو بیا ماتا فیملی اجازت رکھو جی ہاں اس طرح خپل شاید باندھے رکھل فیشن فیشن جتنا جمعنا شوق ہو فیشن ڈیزائن طرف سے نہ رہی تو اس تو کولیشن نو بیا ماکسیمم پاکٹ منی وا اوی نے بما سٹارٹ کو فیبرک بمیا خاصو مختلف اور بیا ٹیلر سره پکې نه سیدل او اوی سره ډیزاین جوړول
دا چې په کاروباري ساته یې اسه ډول د فیشن ډیزاین کاروبار شروع کړو. محمد علي ویل چې په پیښور کې یې اول د بیلابیلو موسمونو لپاره د خپل نوي ډیزاینونو خلکو ته وړاندې کولو په لړ کې فیشن شوګانې وکړلې او دا راز یې خپل کاروبار په مخ روان کړو.
بیا موږ چې پراپر ډیزاینینګ طرف ته راغلو چې فیشن شو موږ کله اناونس کولو نو هغه دا چې پورا سکیچز جوړوي چې کله تاسو چې تھیم وي سمر کلکشن وي ونٹر کلکشن وي آٹم وي اسپرنگ وي نو دا پر باقاعدہ رکھتا تو یو ڈیزائنر ٹیبل ڈیزائنر نا مختلف تاسو ساتھی هغه تاسو کٹس وي او کلر کمبینیشن سلیکشن لکه چې ډیزائنر اوس ډیر زیات چې ماشاء الله اوس کو دمرا ایجوکیشن لیول باندې دمرا لوی لوی انسٹیٹیوٹ شروع شو فیشن ڈیزائننگ والا پشاور کی دے لاہور کی دے غٹ ایسی پی ایف ڈی سی دے اور کراچی کے دے پشاور کے ہم اس شروع شو کے کہ ہم سے کم انکان جنہیں کہ ڈیزائننگ گئی آگے کے ہم دیر خلق کو 10 years نہ دا شروع شو دے اور دیر بیچ نہ دیر خلق ہوتی دی اور خپل بزنس ہم شروع کرے دے اور خپل خپل بزنس جانتے ڈیزائننگ فیشن ڈیزائننگ کے.
نوموړی وایي د پخوا په نسبت اوس د کار روزګار لپاره نوې شوبې او پېښې مخې ته راغلي چې ځوانان پکې ډېر مخکې تللی شي.
ډیزاینینګ طرف ته دا کار چې مخکې به کې پی کې پېښور د پښتون معاشره دی نو دلته به ډېرو خلکو نارینه چې دي هغه دومره ایکسپیریمنټ نه کوي خپل جامو سره بس سمپل شلوار کمیز دي اور دیٹس اٹ. فیمیل طرف ته دا و چې مخکې به فیمیل صرف ودونو کې به هغوی ڈیزائن بکول ہوتی بھائی میں بتا جامی اچھی بتا جامی بچو رو 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 چیزوں کا چینل میڈیا کے دباس شو کیبل شو میں ہر کور کی اویئرنیس رہا ہو فیشن جی ہر کور کے دن نلا اس کا ایجوکیٹڈ جنہیں بھی ان ایجوکیٹڈ جنہیں بھی دے مطلب آگے کوئی بھی فیشن باندھے جنہیں سب کم فیشن چلی لے کے آگے ملک کے باہر ملکوں کے اور ہمیشہ فیشن جی پی سی چراجی نہ کراچی ہے کہ فیشن اسٹارٹ سی then Lahore and then Peshawar aage ke 1 to 2 months lagi do mahine usko foreign talk se pata lagi ki Karachi ki se chali Lahore ki se chali Peshawar ki se chali education level there high show.
محمد علی زیاتوی چې د پښتنو په سیمو کې د فیشن ډیزاینینګ کار نوې شروع شوه او پکې د پښتنو ځوانانو لپاره ډېرې ښې موقع موجود دي. په کار دي چې د دې نه ګټه پورته کړي.
ڈیزائن جب سے ذکر جب یانگ جنریشن جب ذکر میں مجھے آگئی دیئے خان دے سواد دے دیتے ہیں ہینڈی کرافٹ دی دیر زیاد امیزنگ اور دیر کھولی دی اور آگئی دیر ڈیمانڈ دے باہر اور اکثر باہر نقل ایک راضی دلتنا دستکاری والا مطلب سواد دیر انجیوز کار کے لیے گیا دی چکم داخل اگزام تک نہیں اور آگئی نا بلگ و پیسو والا کار ورکے منتب کار دی چکم ڈیزائنرز اس شروع کی بھی کے پیچھے نے ایجوکیٹ شیوی دی دی بکار دی دیئے خان اور چکم رورل ایریاز دی التغرشی اور چکم ہنرمندان دی آگئی ان سپورٹ کی آگئی و بیک اپ اوشی آگئی تب آخر کلے ہر طرح آلتا ملاو شی مطلب مگر سینٹرز کلاو ایگزیبیشن شروع کو آگئی لکار ورکو شروع کو.
محمد علی نمو پختلی کوم ځوانان چې فیشن ډیزاینینګ ته ورتلل غواړي غوی ته څه پکار دی؟
نو فرست اف ال هغه ته دا پکار دی چې په نه کوتا چې کم فیل کې شوق دی. شوق ډیر ضروری دی که تاسو شوق نه وي نو تاسو په یو فیل کې هم مخکې نه شئ تللی. تاسو په ځان پوه شئ چې دا کار مونږ کول دي نو بیا هغه خپل پیرنټ سره خپل مطلب سپورټ سره هر څه ځکه چې مونږ معاشره کې مونږ ارننګ هم ډیر ضروری دی. کیریئر صرف ایجوکیشن باندھنے میں ویسا صبح ارننگ ہوم پکار دیجیے مطلب گٹ ہے بھی پکی کہنا دیا سکارتا سے اوکے زمین مچے آگئی بس پدی بزان شعور دمرا بزان پوچھ جی آئی کم فیل اتلال غواری آگئی دپا ایجوکیشن ہمشتا خدا نا دیجی پدی ختم رتا سو خطل نور ایجوکیشن پورا کھیں نام سے فیشن ڈیزائننگ کی تعلیم نہ دیا گا سے خدما بچپن میں شوق ہو ماتا پتا ہوا جیسے کور بھی سے نبی کرنا چاہے خپل ایجوکیشن کمپلیٹ کو خپل جاب شروع کو وہ ایٹ ایئرز میں اس چیز کا کل اسٹیبلش ہوں ماشاء اللہ اس سیلیبریٹی تھی زمان دیر کلائنٹس تھی خوب کتاب کا شوق بھی یہ طرف نہ اور یہ طرف بھی یہ دیا تھا سو مختلف لیشن.
تاسو د فیشن ډیزاینر محمد علی خبرې واورېدې. په دې موضوع کې پاتې کیږو او نور معلومات هم درکو خو د یوې لنډې دمې نه پس.
مشال ریڈیو پر روخانه مستقبل خبرونه کې درته داونه د فیشن ډیزاینینګ په حقلا معلومات درکو چې پکې بووره کوم ځوانان چې د آرت او ډیزاین سره شوق لري هغه په دې کاروبار کې ډیر مخکې تللې شي. دا به هم ووره چې په خیبر پښتونخوا کې د فیشن ډیزاینینګ لپاره څومره امکانات دي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
په پیښور کې یو خزینه فیشن ډیزاینر فائزه عادل چې خپل کاروبار کوي او د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ د خونی یا چیمبر اف کامرس غړي هم ده د خپل کار په اړه مشال ریډیو ته ویل.
د فرست ایئر کوم زما ډیر سر وادو شو زما فادر په آرمی کې نو ایو خمنګ پنجاب سایډ کې پوسټینګ وو مې تل تراغم نو ما بس خپل سټڈی کنټینیو کا خپل سبق وادن پس تو بیا ما ایم بی او کا فائنانس کې آی ایم ایس نا بینک کې جاب کړو خو بس دادا چې بیا په خبر کې لکه بینکینګ جاب ز چې کې وادو ام بیا سهار نا 9 ټو 5 ټایمینګ زی تاسو واپس چرازی نو ور ډیر لیټ شي کنه خزو د پاره نو بس بیا ما کال غوستل نو بیا ما خپل چې ما ऑलरेडी ډریس زما امی به کال ای به دومره کمرشلی نه کال خپل خلکو په جنګلی خلکو کې به کال ما اغه سره لکه دا جامع ای به اسلام آباد کې کال په خبر کې چې ډیمانډ نو ما رور اف خپل فرندز نه سٹارټ وکړ فرندز فاملی نه نو ای تر کا جامع وغیرہ ډیزاین کال د سی بیا اغه ز انکریج کما او مالک بیا 2007 کې ما بیا خپل فرست ایگزیبیشن وکړ.
نوموړی وای د خپل لاس د جوړ شوو جامو اولنی نمایش نه پاس ورته ډیره حوصله ملاو شو او خلکو یې د کار ډیر ستاینه وکړه.
کپڑے و مخ کې لکه ټول به انکریج کول ټول به خوخې دی کنه چې لکه خپل دی لکه دل نیونه وشه بم وو چا بنا چلی پنجاب سائیڈ نه راتلو جوړه دو بنو لک ډیفرنٹ فرق بو کنا دونه به خولی وو نو اغه دی وجنا بیا لکا اس هم زما کار ټول عمل ته جوړیږي عمل ته نه جوړو مولکا بیا دل تا اورډرز اخلم یا خرسوما دی خزو جامو کارونو کې او ګندلو کې دغی زکاریګر ډیر زیات تکړه دي. قیمت کې فرق نشته قیمت یوم رده خو اغه ډیر تکړه کاریګر دی یو خو او اغه زیات کاروم کئی ڈبل ڈبل شفٹ لگئی او ہر سن لک پویا دغی زیات وی پدی سیزنو کے ددی دی کاریگر دسے دمرا زیات لک ډیر کم دے نو چ ډیر کم وی نو بیا مقابلہ نے وی نو بیا اگئی لک تاس ته دمرا کار خنه در گئی
فائزہ عادل وای تمکی گی چ پ پختونخوا کے بہ ہم اوس تکڑا کاریگر سیوا شی نو موڑے نمو پختل چ د واده شوی خزی لپاره کاروبار کول گران نه وی
او گران کو وی او بس چ بندہ ہمت کئی نو اوشی لگا اگئی تا سن منی کئی خو ظاہر ادا تا سبان ذمہ داری کو وی زما کور کے سما خواہ نہ وا دگی ڈچ شو سو خز نہ و زما کور کے ظاہر د نوکران ویم نو اغا ذمہ داری کو ٹول وپ ما باندے شکر دے شاید بندہ ورکوٹ ایج کے پویم نشی اغا ہمت دیر وی نو بندہ ڈیر کارونو کل چ مات لگی چ سنگ زما بچی دم دی عمر کی دی چ ائی تا لگ لوی دی او لگا توجہ سما پکار ائی دغی امتحان دی لکا دسی سچ بورڈ ایگزامز وئی نو زبیا خپل کار کم کم
فائزہ عادل وای چې د دوی جوړې شوې جامې یو څه ګران وي خو د اسلام آباد په نسبت بیا هم ارزان وي او په اخترونو او ودونو کې خلک ډېر خوښوي
دا د گرانی دا خو خزی بس د جامو شوقین وی لگا جامې وغیرہ اخلی لگا زونګه هغه د سده چې ودو نه زما خو ودونو والے جامې زیات تر اور چې کم عام جامې وی هغه اخترون ورته کې صرف جوړوم چې دا هغه خدا نه ویم چې هغه بالکل با ډېر ارزانی وی خو لگا دا د چې بس خه قسم جامې وی اور اخلی خلک
دا چې په پښتونخوا کې د فیشن ډیزاینینګ په شعبه کې ځوانانو لپاره د روزګار څومره امکانات دي فائزه عادل وای
ډیر د دیزی چې کم مارکیټ دی د پیښور دیزی آی کې ډیر زیات گنجائش دی ځکه د دیزی خلک زی او اسلام آباد او لاهور نه یا بهر نه سیزونه روډی نو دلته اوس جسم لکه دلته گنجائش ډیر زیات دی چې دلته سم ناکامه کیږي نه لکه چې خشې وی نو خلق د دیزی شوقین دی خزه د جامو د کالو
فائزه عادل په پیښور کې د فیشندار جامو جوړولو کاروبار کوي وای په دې کاروبار کې د ځوانانو لپاره ډېری بوقی دي او د زیاتره کاروبارونو نه پکې آمدن هم ډېر دي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420212 1212 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
بچو خون دے دے مکتب زنگ مرش ہوئے گلے سورے سورے دے دفان بچو خون دے دے دفان بچو خون دے دے بس د دې وطن کمې دې
بس د دی وطن کمې دی مکتب زنگ مر شوه او ګولې سوره سوده دی د افغان بچو خو زده د افغان بچو خو زده